افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر 11 بجو دوام کوي. نوریاس نوري مو په دې خپرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوي. په دې خپرونه کې اوري چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هغې ستراتیژۍ له مخې به چې د افغانستان ملي شورا والیانو ته زیات قدرت ورکول هم پکې شامل دي، په افغانستان کې په 2 کلونو کې نسبي سوله او امن ټینګ شي. په خبرونه کې دغه راز د افغانستان او د لویدیز ترمنځ د وروستي راپور شوي کړکیچ په اړه ګردی میز لرو. پر ځینې نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو لومړی به ماریا صدیقي ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر بیان پرون هغه راپور نه رد کړل چې وای ولسمشر کرزی خبرداری ورکړی چې کلویدیز ملاتړیې پر د فشارونو ته دوام ورکړي دی به له طالبانو سره لاسي وکړي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکی وایي چې دا وزارت افغانستان ته نور کارکوونکي استوي تر څو هغه مالي شبکې له منځه یوسي چې وسله والو طالبانو ته په دې هیواد کې مالي مرستې برابروي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د قرغیزستان د اپوزیسیون مشر وایي چې هغه هغې اوس په دغه هیواد کې د موقت حکومت مشري پر غاړه اخیستی. دا هم بشپړ خبر نه. د افغانستان د ولسمشر بیان پرون هغه راپور نه رد کړل چې وای ولسمشر کرزی خبرداری ورکړی چې کلویدیز ملاتړیې پر د فشارونو ته دوام ورکړي دی به له طالبانو سره لاس یو کړي. خبری رسنیو د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو په اړه چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړیو سره یې کړی وي، د افغانستان د حکومت د نړیوالو ملاتړو په تیره د امریکا سخت عکس العمل را وپاروه. خو وحید عمر پرون په کابل کې په یوې خبري خونډه کې ویل چې د کرزی حکومت د دغه راپورونو په خپرېدو سخت ټکان وخوړه، نه پوهیږي چې هغه له کومې منبع څخه ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد او د هغو کسانو په مقابل کې جګړه چې د افغانانو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی د کورنو په سر کې ځای ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکی وایي چې دا وزارت افغانستان ته نور کارکوونکي استوي تر څو هغه مالی شبکې له منځه یوسي چې وسله والو طالبانو ته په دې هیواد کې مالی مرستې برابروي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې د وزارت مرستیال دیوید کوهن پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل چې طالبان د ده په وینا د افرادو د جذبولو، د روزنې د چارو، په ملکي وګړو د وژونکو حملو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د سخت مقاومت د دوام لپاره د پام وړ منابع په لاس کې لري. په اوس وخت کې د وزارت سبان د لاس کارکونکو په افغانستان کې فعالیت کوي او د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا نه ده روښانه چې دغه وزارت په څومره نور کارکونکو د هیواد تاسوي چې د وسلوالو طالبانو د مالی منابعو د شبکې د لمنځه وړلو او د تورو پیسو د سپینولو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هڅو کې برخه واخلي. وسلوالو طالبانو په یو ځل بیا د هغه امریکایي سرتیری یو ویډیو خپره کړې ده چې تیر کال په جون میاشت کې په افغانستان کې لادرکه شو. په دې ویډیو کې باوبیز دګل وایي چې یو زندانی دی او غواړي چې بیرته خپل کور ته لاړ شي او له خپلو عزیزانو او ملګرو سره یوځای شي. د خبرو له مخې په واشنگتن کې د استخباراتو د سایتونو ډلې چې د سختدلی زورډلو ویب پاڼې څاري هم دغه ویډیو ترلاسه کړي. خپلواکو منابعو په دې اړه چې دغه ویډیو څه وخت اخیستل شوي څه نه دي ویلي او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. بردګال افغانستان ته له تلو 15 میاشتې وروسته د پکتیا له ولایت څخه له درکه شو چې تقریبا له 9 میاشتو را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دی. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو ډالر 8.50 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 3.50 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 4.50 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومانه 4.50 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پوله، زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ بدلیږي. دا وو کورنۍ خبرنه. په بهرنیو خبرونو کې له رضوان مراد سره ملتیا وکړئ.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي ولسمشر قربان بیګ باقیف له پایتخت بشکک څخه وتلی دی، د قرغیزستان د اپوزیسیون مشره روزا اوتنبای وایي چې هغه اوس په هیواد کې د موقت حکومت چې د چارو پاملرنه به کوي مشري پر غاړه لري. اوتنبایوا چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ده او واک ته 15 کاله وړاندې د لیکل شوی ولسمشر باقیف پر سوالو کې مرسته کړې ده. دا څرګندونه د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تیرې ورځې له شخړو وروسته کړې دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 15 تنه د قرغیزستان په روسي تاوتریخوالي کې وشل شوی دي. د اپوزیشن پلویانو د امنیتي دفترونو، دولتي تلویزیون او نورو دولتي ودانیو او تاسیساتو کنټرول په لاس کې اخیسته دی او تیره شپه دغلته د غلاو او شکو په اړه هم رپورټونه رسیدلي دي. اوتنبایف رویټرز خبري اژانس ته په تلیفون ویل اپوزیشن ترې غوښتي چې تر شپږو میاشتو د موقت حکومت مشري وکړي څو د قرغیزستان لپاره نوی اساسي قانون ترتیب شي. د اپوزیشن غړي وایي ولسمشر باقیف د هیواد بل لوی ښار اوش ته تښتېدلی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل په قرغیزستان کې د مناس هوایي اډه چې افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته ترې اکمالات کیږي په نورمال ډول فعالیت کوي. په قرغیزستان کې مظاهره چانو پر حکومت له حقونو څخه د سرغړونو او په اقتصادي سیستم کې د نیمګړتیاو له امله تورونه ولګول. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتری میدویدیف بنند چک جمهوریت په مرکز پراک کې د اټومي وسلو د منځ وړلو په اړه نوې تړون لاسلیک کړي. د دغه نوې تړون پر اساس به د دواړو هیوادونو اټومي سلاکوټونو څخه سلګونه وسلې کمې شي. د نوې ستارت په نامه دغه تړون به چې د اټومي وسلو د کمولو د پخواني سټارت یو تړون چې په 13 دسمبر میاشت کې موده پای ته ورسېده ځای ونیسي. ټاکل شوی چې دا تړون د چک جمهوریت د ولسمشر په ماڼۍ کې لاسلیک شي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې اټومي وسلو څخه د پاک نړۍ لپاره به هڅې وکړي. د روسیې جمهور رئیس میدویدیف په پراک کې د چک له جمهور رئیس سره لکتنې وروسته ویل دا تړون به په راتلونکي کې له اټومي وسلو څخه د پاک نړۍ پرامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. روسیې او امریکا له څو میاشتو راهیسې په دې اړه ستونزمنې خبرې درلودې او دواړو هیوادونو په پای کې موافقه وکړه چې تر راتلونکو اوو کلونو پورې به هر یو خپل 1550 اټومي سروکې له منځه وړي. امریکا او روسیه دواړه د نړۍ د اټومي وسلو 95% په لاس کې لري. د امریکا د ترانسپورت چارواکي وایي د یونایټیډ هوایي شرکت له مسافرونکو الوتکې څخه هغه یو کس چې ګمان پرې کې د خپلو بوټانو ته اور اچوي د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. دغه الوتکه چې 155 پرلې او د مری وطن پکې سپارول له واشنگټن څخه د دنویر ښار ته په هوا کې وه. چارواکو ویلي داسې نه ښکاري چې دا کوم جدي امنیتي ګواښ وي. مقامات ویل دغه مشکوک کس چې ښکاري قطري ډیپلومات دی کېدی شي د الوتکې په تشناب کې د سګرټ څښلو هڅه کوله چې له امله یې دا شک پیدا شو چې ګواکې هغه په خپل بوټ کې 14 که مواد ته اور اچوي. راپورونه وایي هیڅ ډول 14 کې مواد په الوتکه کې نه دي موندل شوی او الوتکه په سلامتۍ سره د دنور په هوایي ډګر کوزه شوې ده. او د ایران د پارلمان محافظه کار غړو د ولسمشر محمود احمد نژاد پر لومړی مرسیال د مالی فساد تور لګولی او د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. پر رضا رحیمي د پارلمان د غړو دا تور د ایران د محافظه کارانو او ولسمشر ته نږدې سخت دریځو ترمنځ د کړکیچ تازه لړۍ ده. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هغه ستراتیژۍ له مخې به چې د افغانستان ملي شورا او والیانو ته زیات قدرت ورکول هم پکې شامل دي، په افغانستان کې په 2 کلونو کې نسبي سوله او امن ټینګ شي. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو حکومتونو پرون هڅه وکړه د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ راکم کړي. په دې اړه ګردی میزم لرو.
متاسفانه د انتخاباتو نه مخکې، د انتخاباتو په جریان کې او د انتخاباتو نه وروسته د بهرنیو لخوا نه ډېر لوڅ او بربنډ مداخله وشوه. دا ټول سبب شول چې د افغانستان او غرب ترمنځ په اړیکو کې او هم په نظرونو کې تفاوت پیدا کړي.
د مرجی ولسوال وایي تر اوسه لا د یو شمېر سکتوري ادارو استازي مرجې ته د کار لپاره نه دي ورغلي. روسي چارواکي وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د تبادلې سطح په وروستیو 5 میاشتو کې څه باندې 270 میلیون ډالر ته رسېدلې ده. په پېښور کې په لسګونو افغانان د ګرځېدو په مهال پولیسو نیولي دي. دا وروسته له هغه چې په پېښور کې د سرحد ایالت کې د وسلوالو طالبانو لخوا حملو زور اخیستی دی. د د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هغې ستراتیژۍ له مخې به چې د افغانستان ملي شورا او والیانو ته زیات قدرت ورکول هم پکې شامل دي، په افغانستان کې په دو کلونو کې نسبي سوله او امن ټینګ شي. ډیوډ میلیبند د نیویارک پر کتابونو د نقد په خپرونه کې په یوې لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت د چارو د سمون وړتیا نه لري او ورته پکار ده چې په هیواد کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې چې د افغانانو پر ژوند یې ډېر منفي اغېز کړی جدي اقدام وکړي. ډیوډ میلیبند وویل دا به یوه خالي فرضیه نه وي چې که د افغانستان سیاسي سیستم اصلاح شي او ګاونډیان د دې هیواد د ارضي تمامیت درناوی وکړي، په دې هیواد کې پرمختګونه شونی دي او لویدیز پوځونه به هم له دې هیواده ووځي. میلیبند وایي له دوه نه تر پنځو کلونو پورې به دا واقعي بینانه نوی چې افغانستان ته د هغې هیواد په سترګه وکتل شي چې ثبات او نسبي سوله به پکې ټینګ وي. په دې هیواد کې به ډیموکراسي او سیاسي سیستم په ټولو سطحو کې فعالیت کوي. ښاغلی میلیبند دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د لویدیز ضد د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د لویدیز ضد څرګندونو په وروستیو کې د هغې او د لویدیز ملاتړو ترمنځ یو کړکیچ راپورته کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان له ولسمشر سره د اختلافاتو سره سره به بیا هم په دې هیواد کې د لویدیز د اندېښنو د کمولو په خاطر خپل جوړوونکي کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې واشنگتن ته د ولسمشر کرزي د سفر په مسله کې کوم بدلون نه دی راغلی او له ټاکلې نیټې سره سم به کرزي واشنگتن ته دا سفر ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. رضوان مراد د رویتر خبري آژانس په استناد په یو راپور کې راوړوي.
افغان دولت او متحده ایالاتو هڅه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې پورته شوی کړکیچ راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی پرون وویل واشنگتن ته به په راتلونکي میاشت کې د ولسمشر حامد کرزي سفر له پلان سره سم ترسره شي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې راپورونه وویل سپینه ماڼۍ امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر پر لغوه کولو غور کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایي زیاته کړه له حامد کرزي سره د واشنگتن د اختلافاتو سره سره به امریکا خپل جوړونکو هڅو ته دوام ورکړي. تیره اونۍ وروسته له هغې چې حامد کرزي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لویدیز هیوادونه د درغلیو په کولو تورن کړل، د افغان دولت او لویدیز متحدانو ترمنځ یې لفظي شخړه راوپارېده. رویټرز خبری آژانس وایي واشنگتن د کرزي د څرګندونو په وړاندې خپل نارضایت وښود او کاناډا هم د چهارشنبې په ورځ پرې انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر ویل دا ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل زموږ نارینه او ښځو په افغانستان کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی څو د دغه هیواد له خلکو سره مرسته وکړي او د طالبانو پر وړاندې وجنګیږي. کاناډا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2300 سرتیري لري او تر اوسه پورې 140 عسکر له طالبانو سره په جګړو او چاودنو کې وژل شوی دي. بلور ته د افغان ولسمشر ویان وحید عمر تیره ورځ ویل د حامد کرزي د څرګندونو هدف هغه افراد ول چې د هغه په وینا په انتخاباتو کې درغلی کړی دي، نه کوم مشخص هیوادونه. د جمهور ریاست ویان ویل پر کوم اشخاصو چې ولسمشر کرزي د درغلیو او لاسوهنو تورونه لګولي ضروري نه ده چې هغوی د کوم هیواد او یا سازمان استازیتوب وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې ګرجستان غواړي افغانستان ته 1.5 نور سرتیری واستوي. دغه عسکر به د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته واستول شي او په دې ولایت کې به د امریکا له پلي سمندري ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې ګډون وکړي. د هلمند ولایت د مارجي ولسوال چې په وروستیو کې د ولسوالۍ کنټرول د دولت په لاس کې دی وایي چې له هغه مهاله چې دا ولسوالي د دولت په کنټرول کې راوستل شوې ده تر اوسه پورې سکتوري ادارو خپل استازي دې ولسوالۍ ته نه دي ور استولي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي مارک سډویل هم دې ولسوالۍ ته تللی او د خپل سفر هدف یې مارجې ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په مهال د شویو ژمنو د ترسره کېدو څارنه بللې ده. د مارجې اوسیدونکي وایي چې په مارجې کې نه یوازې پراخ کارونه نه دي پیل شوي، بلکې امنیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. په دې اړه بشپړ حال د الیاس دایي په راپورټ کې.
د مرجی ولسوال حاجی محمد ظاهر وایي که څه هم د افغان دولت د توجه په راس کې د مرجی د خلکو لپاره د کار پیدا کول او په دې ولسوالۍ کې د ښې دولتدارۍ زمینه برابرول دي، خو لا تر اوسه د زیاتو سکتوري ریاستونو استازي په مرجی کې د کار لپاره نه دي ورغلي. حاجی محمد ظاهر وویل خلک د قضا او محاکمو ترڅنګ ټول هغه درو ته اړتیا لري چې ټولنیز خدمات وړاندې کوي. هغه وویل یوازې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د ریاست تر څنګ د ښوونې او روزنې د ریاست او ځینو نورو خپل استازي رالېږل دي، خو اړتیا ده چې د محکمې، ملي امنیت، احصایې او نورو استازي هم مرجع ته ولاړ سي او د ښه دولتدارۍ دروازه پرانیسي.
پروس د معارف یو کس راغلی دی کفایت نه کوي، لږ دی، مکمل ټیم باید راسي. د سرنوالي یو کس راغلی دی، بیا هم داسې ووایي چې کفایت کوي، کزان د راغلی دلته زراعت روسه پوری دلته پنی خلق نست باغ سلازم دی هغه سړی نه ویني دلته د سیاتی امیر سړی نشي ویلای چې پنی خلق دلته سچ د خلق مشکلات اصلي ضرورت فرافسی د کاجستر دلته خلق نست. نور هم داسې ورګانونه لکه ملي امنیت خونن وعده وسو چې راځي به ضرور دي چې ملي امنیت دلته او جنایي پولیس دلته باید وی چې هغه بررسی وکړي د قضیه. نو ولسوال او نظم امه خدا ټول شان مختنسی به ولای وسولانه زما وظیفانه د زده مکتبه. نو دا غره کم نور ورګانونه ډیر ورګانونه دي چې هغه فات دي تر اوسه نه راغلي.
د مرجی ولسوال په داسې حال کې د سکتوري ریاستونو د استازو غوښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی سفیر مارک سیډول هم مرجی ته د حالت د جاج د اخیستنې او هلته د رغلو تغیراتو د لیدو په خاطر ورغلی و. مارک سیډول د ازادي راډیو ته وویل مرجا د افغان دولت او نړیواله ټولنې په لومړیتوبونو کې ده. د وویل زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د حالت جاج واخلم. مارک سیډول وایي دا مې مرجی ته دوهم سفر دی. زه څه موده وړاندې د ولسمشر له دوهم مرستیال سره هم راغلی وم. اوس بیا راغلی یم چې وګورم په مرجع کې د عامه خدماتو د رسولو په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی. که څه هم په مرجع کې سترې ستونزې او مشکلات په مخ کې لرو، خو د والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ شیبه په شیبه موږ د پراختیا او سولې لور ته روان یو. که څه هم مرجع ته په دې وروستیو کې ډېر لوړ پوړي چارواکي په بېلابېلو موخو سفر نه کوي، خو هلته له امنیت نه دی ټینګ سوی. کله چې په دې اړه دولتي مسؤلین پوښتل کېږي، هغوی هیله ښیي چې امنیت ټینګېدونکی دی، خو د مرجع خلک په دې اړه سخت تشویش کوي. د مرجع ډېرو خلکو رسنیو ته شکایت وکړ چې امنیت یې نه دی خوندي سوی او طالبان هغه کسان یا وژني او یا سخت ویروي چې په هره برخه کې له دولتي مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. د مرجع د یو بلاک د خلکو د شورا استازی چې د نامه د ویلو نه ډډه کوي د ازادي راډیو ته وویل د امنیت د ټینګښت سستې پروسې ناهیلې کړي یو او په مرجع کې په ښکاره ډول د شپې له پلوه طالبان فعالیت کوي او د خلکو د هغه رافتې مخه نیسي چې له دولت سره کوي.
امنیت ښه دی خو لا ښه سوی نه دی. وجه دا ده چې ځینې ځینې شیانو ته د خارجیان نظر نه کوي. دوی ګزمه کوي او بیا ځای کوي، هغه ګزمه پر وخت او پر ځای باندې نه کوي. خلکو ته مشکل پیښ ته د غو لاسرسی دوی نه لري چې خلک د ظالمانو د مګل څخه خلاص کړي. د ورځې لخوا حکمرانی کوي، د شپې لخوا ځي دوی خپلو پورت په ناګاو ځایو. بالکل تقریبا اوس بلاک درې ځای مثال درته بلاک درې تریبي ترسي چې دا ولسوالۍ ته نږدې سیمې دي. د بلاک سره پای کې دولت په مابین کې تعجب دی.
په مرجع کې امنیت په داسې حال کې نه دی ټینګ سوی او د خلکو لپاره د کار زمینه نه ده برابره سوې چې نږدې هر اونۍ د یو لوړ پوړي چارواکي کوربه وي. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن دې ولسوالۍ ته سفر کړی و او د خپل سرتیرو د لیدنې تر څنګ د مرجع ولسوالۍ د خلکو سره هم لیدنه درلوده. مایک مولن هغه مهال ویلي و چې ځواکونه به په لنډه موده کې نه یوازې په مرجع کې امنیت ټینګوي، بلکې د افغان دولت سره به یو ځای خلکو ته کار زمینه برابروي. خو د مرجع خلک ورځ په ورځ د دولتي ژمنو څخه د هغوی د سستیا له امله ناهیلي کېږي او پر ډیرو تازه ژمنو باور د لاسه ورکوي.
د مرجع ولسوالۍ د ستونزو په اړه راپور پرون په کابل کې د رسنیو په وړاندې د ننګونو او د هواری تر عنوان لاندې په دوه ورځني سیمینار کې د افغانستان د کورنیو چارو دفاع دفاع وزارتونو د ملي امنیت او ایساف ځواکونو ویندویانو د ژورنالستانو په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری ژمنې وکړې. په دې سیمینار کې چې پرون پای ته ورسېد ژورنالستانو په ولایتونو کې د امنیت د نشتوالي د امنیتي ځواکونو له بد چلند او دغه راز په خپل وخت د پیښو په اړه معلومات ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه وکړل. په اړه یې زکیه غیاسي له کابل راپور لري.
د رسنیو پر وړاندې د ننګونو او د ستونزو د هواري جوړ شوی دوه ورځنی سیمینار په مرکز او ولایتونو کې د خبریالانو د امنیت ساتلو او د هغوی پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري په څرنګوالي څرخېدو. سیمینار ته لابلابل ولایتونو څخه راغلو خبریالانو د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو لا بد چلند، په وخت معلوماتو ته د نه لاسرسي او د امنیت نشټوالي ستونزې مطرح کړې. په دې جوړ شوي سیمینار کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبریالانو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د خبریالانو او د امنیتي ادارو ترمنځ د ګډې همکارۍ د میکانیزم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې دوی به د دې میکانیزم له مخې وکړای شي پر وخت د خبریالانو ستونزې درک او د هواري لپاره به یې په بیړه ګام اوچت کړي.
دا چې ستاسو ستونزې پر وخت هوارې شي، د دې لپاره زه یو وړاندیز لرم. هغه دا چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ او د ژورنالیستانو په ګډون د امنیتي سکتور ترمنځ باید د همکارۍ یو نوی میکانیزم جوړ شي، چې هره ورځ یا هره اونۍ د خبریالانو ستونزو د هواري په اړه باید یوه غونډه جوړه شي. موږ به ځانونه مسؤول وګڼو چې ستاسو ستونزې هوارې کړو. مسؤلیت منو. زما وړاندیز د اطلاعاتو کلتور د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ د نوی میکانیزم جوړول دي.
په همدې وخت کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم په هیواد کې د خبریالانو د کړنو په اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د ملي اردو ځواکونه به په ولایتونو کې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. خو ښاغلی وردک له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو کړنو پر مهال د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
هنوز هم ما در مبارزه بقا و فنا قرار دار.
لا هم موږ د خپل بقا لپاره په مبارزه کې یو. لا هم زموږ اوږدمهاله ملي بقا تضمین شوې نه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت اړ دی چې له ژورنالیستانو سره خپل همکاري پراخه کړي. ملي اردو د هیواد د رسنیو په خدمت کې ده او وی به نو ژورنالیستانو خویندو او ورونو راځي چې په ګډه سره د هیواد په ودانولو کې هڅې وکړو.
په دې سیمینار کې د ایساف د ځواکونو ویاند په افغانستان کې د خبریالانو د کارونو ستاینه وکړه او له دوی سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. په کندهار ولایت کې د کلی د راډیو مسؤل نصر احمد آزاد وایي چې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې خبریالان د امنیتي ستونزو تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. نوموړي پر افغان حکومت انتقاد وکړ او وایي ویل چې په وار وار یې خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې خو لا یې د حل لار نه ده معلومه.
د بېلابېلو ستونزو سره موږ مخامخ. لومړۍ ستونزه عمومي د چارواکو سره وه چې کوم وخت موږ کوم خبر جوړوو، رپورټ جوړوو، هغه منابع، هغه سرچینې چې موږ په هغه رپورټ کې په کار اچوو، هغه موږ ستونزه ورسره ده لودله چې موږ ته نه حاضرېدله. دوهمه ستونزه د بهرنیو ځواکونو سره وه چې داسې ځینې موضوعات وه چې هغه په ښار کې رامنځته سول، په هغه زون کې به رامنځته سوله. همدارنګه هغه د خلکو غوښتنه وه چې دا باید واضح سي. بهرنیو ځواکونو به د وخت وروسته یو پریس ریلیز خپور کړي چې هغه پېښه به زړه سوې او موږ نسوی کولی په هغه وخت کې په هغه زمان کې خپره کړو. او درېیمه ستونزه عمومي د امنیت ستونزه وه چې هغه ټول یوازې رسنۍ ته نه، ټول خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
دغه سیمینار چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په نوښت جوړ شوی و، په کې د رسنیو ټول ستونزې وڅړل شوې او د حل لپاره یې ژمنه وشوه. ټاکل شوې د دې سیمینار ګډونوال په یو اعلامیه هم خبره کړې چې په کې به د خبریالانو پر وړاندې ټولې پرتې ستونزې ذکر او د حل لارې به یې په نښه کړي. او ویل کېږي چې د سیمینار ګډونوال به خپلې ستونزې له جمهور رئیس حامد کرزي سره د یوې لیدنې په ترڅ کې مطرح کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي او همدارز موږ د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. ویبپاڼه پته مو ده www.azadiradio.org یا کم. د نورستان ولایت چارواکي وایي دا ولایت د اوبو او برېښنا لپاره ډېرې سرچینې لري، خو تر اوسه له دغو سرچینو هېڅ ډول استفاده نه ده شوې. چارواکي وایي دلته مرستې د ولایتونو د درجه بندۍ پر اساس ویشل کېږي چې د نورستان درجه بندۍ پکې د منابعو له مخې په کار ده. له ننګرهار داود وفا په دې اړه راپور لري.
نورستان والی جمال الدین بدر د سیشم به پورس په جلال آباد کې خبر اعلان وتول د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت دغه ولایت لابي منابع او نترو سیس کار نه دی اخیسته او خای چی پاملرنه وکړي. د وویل
ټول افغانستان کې سرشار به منابع ته نورستان لري، نو بدبختانه اوس بور د ټول هدر زی دی نه هیڅ نو استفاده نه کیږي. مونږ غواړو چې د اوبو او انرژي کوم زمونږ محترم وزیر الحاج اسماعیل خان دا دې د بعد پامو کې چې د کوم ځای کې د بند جوړول دوباره ډیر زیات لګښت سره کار کوي، نو ګومان کوم نورستان کې د کم سره کار کیدې شو خبره بلغه طبيعي او شهر نشي دي ابشار هغه ډیر کم مسره سره ډیر جګر دفاعنه خبر برق تولیدول لپاره دیول دا په کار چول کی دویم خبره د نورستان محیط زیست یا جنگلات ساتنه خبره دی که چیرې دغه برخه جوړ نشي محلي برخه کم مصرف سره دغه ځای اوسیدونکي خپل د تعمیرات او نور دی د جمنه مشکلات پر کول د برادا مواد شوق په توګه د لرګي همدغه استفاده وکینو ګمان کوم څوک له پاس ګران هوا د جنگلات ډیر عظیم برخه محروم شوی
جمال الدین بدر ویل نورستان د ولایتونو په درجه بندی کې دریمه درجه دی او درجه بندی د نفوسو په اساس کیږي خدای وايي په نورستان کې د اوبو قانون او ځنګلونو د منابعو په اساس باید دا ولایت لومړی درجه وګڼل شي بدر ویل
نورستان هم تقریبا کونړ نام زیات محروم دی نو دویم دریم اول درجه ولایتونو د برجو کم کټګوري ساتل دي فقط د نفوس اساس نیولې دي نو دا هر ځای هدا د رئیس دولت مخ ما ده خبر کړی دی د ثروت ملي توزیع کې تنا د پاپولیشن یا نفوس اساسونه ګرځي وسد مساحت خلکو غربت او هغه ځنه درآمد متوقع انده څه درآمد موږ درلرو نو هغه اساس باندې باید کټګوري باندې تقسیمات وشي نورستان د معادن دغه کې خصوصا د قیمتي ډبرو کې آبی منابعو کې ځنګلاتو کې د دری برخو کې نټور نه ګمان کوم د زیات سرشار منابع لري نو بنا د اول کټګوري راشي
نورستان غرنۍ ولایت دی چې هیڅ ولسوالي بلې هغه ته ترافیکی لار نه لري لدی عمله خلک بې وزله او بې ارتباط دي په دې اړه سیمې زو خلکو او چارواکو سوز لري غټ پورته کړي غلا او ریدل شوی نه دی
زموږ غږله ازادي راډیو اوري د روسیا او افغانستان ترمنځ د مالونو د تبادلې سطح په وروستیو پنځو میاشتو کې څه باندې 200 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې د 2009 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې دا کچه یوازې څه باندې 28 میلیون ډالره وه د دغه سوداګریز پرمختګ په باب له موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر راپور واورئ
د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د راکړې ورکړې کچه په وروستیو پنځو میاشتو کې په بې ساري توګه جګه شوې ده که څه هم د 2009 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونو د تبادلې کچه یوازې 28.78 میلیون ډالرو ته رسېده خو په وروستیو پنځو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونو د راکړې ورکړې حجم تر 298.9 میلیون ډالرو پورې لوړ شوی دی دا مطلب د روسیې او افغانستان د سوداګرۍ د کاري ادارې د شورا غړي والری ایوانوف څرګند کړی دی ایوانوف وايي روسیې ته د افغاني توکو د صادراتو لویه برخه د پخوا پشان وچې او تازه میوې دي چې ټوله باید 14.9 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیږي خو روسیې افغانستان ته په 2009 میلادي کال او د 2010 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د خاورو تیل بوره لرګي صابون او د منځلو نور توکي اوړه فلزات له فلزاتو نه جوړ شوي سامان آلات چورلکی اوایي تخنیک اضافي پرزې ګوګر ترانسپورتي وسایل د موټرو ټوپونه ټایرونه او داسې نور شان چې مجموعي باید تر 300 میلیون ډالرو پورې رسیږي صادر کړي دي په ماسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت اقتصادي اتشا ډاکټر قاسم د روسیې او افغانستان ترمنځ د دوارخي سوداګرۍ د حجم زیاتوالي تاییدوي او وایي د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د راکړې ورکړې کچه په وروستیو پنځو میاشتو کې زیاته شوې ده دی وایي تر دې وروسته به دا ارقام نور هم زیات شي نوموړی وایي څلور پنځه کاله مخکې د روسیې او افغانستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې چندان ښې نه وې که څه هم تجارت و خو په ډېره ټیټه سطحه کې خو اوس له نیکه مرغه تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېږي ډاکټر قاسم د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د راکړې ورکړې د زیاتوالي عمده علتونه داسې بیان کړل لومړی دا چې موږ دواړه ګاونډیان یو او تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې ټینګوي او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي سیاست او د دې تر څنګ د هیواد پالیسي او سیاست د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې تعینوي افغان ډیپلومات د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونو د راکړې ورکړې د زیاتوالي بل لامل روسیې ته د افغان سوداګرو سفرونه په ګوته کړه دی وایي څه موده مخکې د افغانستان یو شمېر سوداګر د دغه هیواد د تجارت د خونو له لارې مسکو ته سفرونه وکړل او دوی په مسکو کې د روسیې د تجارت او صنایعو د خونو د چارواکو سره کتلي او همداشانې د روسیې سوداګرو سره لیدنې کتلې درلودې او په ترڅ کې یو لړ مذاکرات ترسره کړي دي د افغانستان د سفارت اقتصادي اتشا ډاکټر قاسم وايي په مسکو کې د لومړي ځل لپاره د افغاني اقلامو نندارتون پرانیستل شو چې دغه نندارتون ډیر مینوال درلودل او افغاني محصولاتو ډیر مشتریان پیدا کړل د پراتون کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې په اړه خوشبیني څرګنده کړه او وايي لانیک مرغه موږ ډیر خوشبین او امیدوار یو چې دغه تجارت لکه د پخوانیو کلونو په څیر چې د پخواني شوروي اتحاد او افغانستان ترمنځ موجود و همهغې کچې او سطحې ته ورسیږي، چې البته نن د هغوی پر ځای روسیا او د افغانستان اسلامي جمهوریت قرار لري او موږ پوره باور او یقین لرو او خوشبین یو. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خبرونه دوهمه نیمای ته نږدې شوی و. په دې برخه کې د اونۍ بحث لرو. د اونۍ بحث مو د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ ضد څرګندونو او د نړیوالو د عکس العملونو په اړه دی. خو مخکې له دې چې دې بحث ته وار ورسیږي، رضوان مراد ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکی واوروي.
د افغان ولسمشر ویاند وای هغه رپورټونه ردوي چې ولسمشر کرزی خبرداري ورکړی چې کلویدیس متحدانې پر د فشارونو ته دوام ورکړي نو دای بل طالبانو سره لاس یو کړي. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکی وی چې دا وزارت افغانستان ته نور کارکونکي استوي ترڅو د طالبانو مالی منابع له منځه یوسي. ګرجستان غواړي افغانستان ته 950 نور سرتیري واستوي. په قرغیزستان کې د اپوزیشن مشره روزا اوتنبای وای چې هغه اوس په هیواد کې د موقت حکومت مشره ده. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د هغه روسیې سیال د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د اټومي وسلو د منځوړلو په اړه نوی تړون لاسلیک کړي. د ایران د پارلمان محافظه کار غړو د ولسمشر محمود احمد نشاد پر لومړی مرستیال د مالی فساد تور لګولی. او اروپای ټولنه هیله څرګندوي چې پراتون کې جون میاشت کې به د بوسنیایانو لپاره د ویزې شرط لري شي.
دغه راز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او نړۍ خبرونه هم لوستای شي او هم کتای شي. پر دې سربیره زموږ په ویب پاڼه کې د ازادي راډیو د خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.org یا کم. او اوس هم له مخکنۍ وعدې سره سم تاسو رابولو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زموږ د دې اونۍ بحث ته چې د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ د اړیکو او روابطو خړپړ کېدو ته ځانګړی شوی خراغلست. په تیرو څو ورځو کې افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل او کندهار کې څو ځلې په لویدیز انتقادونه وکړل او امریکا او نور لویدیز هیوادونه یې په یو ډول په دې هیواد کې د ستونزو په جوړولو تورن کړل. ولسمشر کرزي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له راتلو او چین او ایران ته تر خپل سفر وروسته د لویدیز سرګندونی وکړي او دغه سرګندونو په ملي او نړیواله سطحه پر رسنیو او سیاسي کړیو کې پراخ انعکاس هم ومند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په احتیاط خبرګون وخوت او د ولسمشر کرزی د دې سرګندونو په اړه د اندېښنې د سرګندولو ترڅنګ وویل چې دا ډول سرګندونی په لویدیس کې په خلکو بد اغیز لري. په دې بحث کې بل خپل ملمنو سره دا وڅېړو چې لویدیس سره د ولسمشر کرزی د اړیکو د خرابېدو علت څه دی، دا به په افغانستان او سیمه څه اغیز وکړي او د حل لارې سدی. په دې بحث کې را سره میلمانه دی په ولسی جرګې کې د لوګر ولایت استاذ ډاکټر فضل الله مجددي، د افغان سیړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی زواک او د سیاسي چارو سیډونکو اجمل سہیل. په سر کې تاسو ته خراغلاست ویم ستړي مشي. خاغلی زواک، غواړم چې په سر کې تاسو راته وایاست چې ولې ولسمشر کرزی په بیساري توګه په لوی دي انتقادونه وکړل، څه ضرورت او آیا کوم خاص علت ستاسو نظر موجود و یا موجوده؟
دا نوې خبره نه ده، یعنی دا وساو لومړی ځل نه ده چې دا انتقادونه کیږي او څو کال کیږي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان او د غرب ترمنځ تفاوتونه د نظر وجود لري. څو کال نه را په دې خوا خصوصا د ملکی تلفاتو په اړه، د خپل سر او تلاشیو په اړه، همدارنګه یو سلسله نور موارد دي چې پاغي د افغانستان حکومت د غرب سره نظرونه مختلف دي. افغانستان تل غوښتي دي چې د دې کارونو چې حساسیتونه راپاره په افغانستان کې د مخالفتونو پیدا کول سره مرسته کوي. ملکی تلفات یو هغه عوامل دي چې د مخالفینو لیکي پیاوړی کوي. عمدارنګا خپل سر تلاشيګانې دي چې زمونږ خلکو کې ډېر حساسیتونه راپاروي. خبره دماغي ځنه شروع شوله او تر اوسه پورې متاسفانه بهرنیانو نشول کولای د افغانستان دغه شکایتونو ته مناسب ځواب ووایي او هغه نیوکې چې افغانستان لري هغه دغه چې لري د هغې مخه ونیسي، د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي، د هغه کارونه چې په افغانستان کې حساسیتونه راپاروي د هغې مخه ونیول شي. خو بیا خبره یوازې دې پورې پاتې نه شله، خبره د دې نه هم پراخه شله. انتخاباتو کې مونږ ولیدل چې متاسفانه د انتخاباتو نه مخکې، د انتخاباتو په جریان کې او د انتخاباتو نه وروسته د بهرنیو لخوا نه ډېر لوڅ او بربند مداخله وشوه. دا ټول سبب شول چې د افغانستان او غرب ترمنځ په اړیکو کې او هم په نظرونو کې تفاوت پیدا کړي. متاسفانه مونږ ګورو دا خبره اوسې مدامه پیدا کړه. هغه څه چې جمهور رئیس وویل په خپلو خبرو کې د انتخاباتو د قانون په اړه، بهرنیانو دا فشار وارد کړ اول چې افغانستان دغه فرمان بیرته واخلي او پریږدي چې انتخاباتو قانون لکه څنګه چې پخوا وو، پخوا یعنی د شکایت په کمیسیون کې دی باید هماغه بهرنیان برلاسي وي. اساسي ټکی په دې کې دا دی چې څنګه بهرنیان وغواړي هغه سی وکړي. زمونږ پارلمان پارلماني انتخاباتو کې دی برلاسي ولري او سرقم چې زړه غواړي هغه سی عمل وکړي. په دې خاطر رئیس جمهور وغوښتل دا خبره صادقانه هم ملت سره او هم خلک نړیوال سره مطرح کی.
بله ازواک صاحب، تاسو یادونه وکړل چې تر دې په خوا هم جمهور رئیس په یو ډول سره په لویدیز باندې انتقادونه کړي وو، ولی داسې ویل کیږي هم پرسنوي کې او هم په پارلمان کې کېدای شي د مجددي صاحب هم په مشوره وکړي او په سیاسي کړه وکړي چې تر اوسه پورې نه پتیرو اتو کلونو کې تر اوسه پورې په دغه لهجه انتقادونه نه وکړي، یا په بل معنا تر اوسه داسې خبرې نه وکړي چې د دې سبب سي چې مثلا سپینې ماڼۍ وو سی ویان ویل دي رابرت ګیبس چې پراتونکو میلادي میاشت کې د جمهور رئیس کرزی او ما ترمن چکم د لیدو پروګرام دی یا پلان دی هغه هم لغوه شي. یعنی تر دې اندازې پورې تروس پورې د خاغلی کرزی سرګندونو فاصله نه ایجاد کړي یا ستونزه نه ورزي ګوري، تاسو څه وایست؟
د خو یو تدریجي عمل دی. دا ځل افغانستان وغوښتل چې په صداقت سره دا خبره، ځکه خلکو سره ډیر سوال پیدا شو، خلکو سره
یعنی ځواک سیبو بخی تاسو علت بمباری او د هغې انتخاباتو کې مداخله. بله ډیره مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مجددي، تاسو د ولسی جرګې غړی یاست، په ملي شورا په ځنګړي توګه په ولسی جرګې کې د جمهور رئیس کرزی ورسته سرګندونو ته چې پکې په لویدیز په ځنګړي توګه په امریکا ډیر انتقادونه وشول، په کومه سترګه قتل کیږي؟ آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست؟ وایا ستاسو له نظره علت څه دی ولې جمهور رئیس کرزی یو په یو دغه ډول موقف غوره کړ د لویدیز په وړاندې؟
د ستونزه له اوس نه دی شروع سوی، د ستونزه د هغه وخت شروع سوی چې اوباما له قدرت کې نه ورسېدل، د کمپاین له وخت دا شروع سوی ده. هغه دا و چې ځینې نیمګړتیاوې چې د افغانستان د حکومت په کارونو کې موجود و او نړیوال ټولنه هغه کارونه په بریالیتوب د خپل بریالیتوب لیدل، یعنی داخلي مشکلات باندې غلبه کول لکه ښه حکومت جوړونه، فساد اداري او امنیتي نظامي برخه کې ډېر مسؤلیت اخیستل، هغوی دې ته هڅول. تاسو په یاد لرئ چې اوباما چې کله چې قدرت رسی او رسیدل ویل چې زه چې کرزی ته دې سپین چک نه ورکوم په لاس کې. دا معنا دا و چې کوم پښتنې چې د بوش په حکومت کې کوم پښتنې وشکه نه کېدل، هر کار چې د افغانستان حکومت یا مشرتابه د حکومت کول هغوی هلته تقدیرول. نو که اوباما غوښتل سي یو چنج یو تغییر راولي په دغه کې داخلي عرصه کې حکومت ډېر فعال شي، متاسفانه ډېر وختونه کېږي چې داخلي سیاست خارجي سیاست باندې اغېزه اچوي. کوم ستونزې په افغانستان حکومت کې موجود و لکه فساد اداري، کمزور حکومت، د خدماتو عرضه کول، دا د جامع جهاني یا د نړیوال ټولنې د اهداف او موخو په بریالیتوب باندې دا مستقیم اثر لري. د موږ د جمهور رئیس ډېر وختونه په خارجي سفرونه ډېر مصرف شول، باید داخلي موضوعګانو ستونزې ته ډېر فوکس کړو که چیرې موږ په داخل کې خپل ستونزې حل کړې وای، خارج کې موږ د ستونزو سره نه مخامخ کېدلو. جمهور رئیس په هغه وخت کې تاسو په یاد ولرئ، وایي زه ما یو نرمه کشتي شروع کړې د نړیوالو ټولنې ته، څنګه نرمه کشتي نن کشتي کش ته تبدیل شوې ده، ډېر ثقیل شول. نو دا دغه وخت زګنده دي.
نو اوس تاسو څومره اندېښمن یاست په ولسی جرګې کې یا په مجموع کې په ملي شورا کې د ښاغلي کرزی دغه سرګندونې یا دغه موقف او دریز له امله په ملي شورا کې په عمومي توګه وکیلان او د خلکو استازي اندېښمن دي او کاندېښمن دي؟ آیا تر اوسه پورې له جمهور رئیس سره په دې اړه خبرې کړې او ترې غوښتم دي چې علت څه دی؟
ملي شورا ځینې استازو په اول ور کې په دوه نظرونه، اول کله چې جمهور رئیس لومړی ځل دپاره د خبر اظهار ک او د غر په مقابل کې خبرګون خودل د ملي شورا غړو فکر وکړي چې د البته یو احساسات شو دی یو مرحله خبر دی بعض ویل چې نه کچیر د اصلي خبره او اصلي خبره په مطبوعاتي کانفرنس کې په اصل د مقر د قدرت چې ارګ دی لغزې ک صدر شوی د ډیر بواز نه وو کچیر یو خبره غوړی څوک چاته وکړي ډیر شدید نسی هغه یاد یو نااړونده اداره لوري کې چې مثلا د خارجه پالیسی وزیر تجارت لوري یا د بل وزارت لوري لونی یا مثلا په محل ته تغییر ورکی نو خلق دته ډیر اهمیت ورنګ خو کله چې د جمهور رئیس د سرګندون تکرار شو په قندهار کې ځینې خبرې وک نو د تشویش او د نگرانی په ملي شورا کې پیدا شوې ده چې د سرګندون د احساسات لمخ نه ندی بلکې د یو پلان یو استراتیجی دی او هغه جملات او کلمات جمهور رئیس بده کې استعمال ک مثلا چې دا ویلی چې مشروع حکومت په نامشروع بدلیږي او بغاوت یاغیگری په ملی مقاومت بدلیږي همدارنګ همکاری په اشغال بدلیږي په ملي شورا کې او د ما پاند شخصا د ما پاند هغه کلمات جملات دی چې پخوانی وزیر خارجه ډاکټر سپنتو ډیر استعمال ول دغه خبرې دغه اوس نن د جمهور رئیس مشاور امنیت ملی دی زما په نظر پر ازندې جمهور رئیس باندې د ملي امنیت د مشاور د کوم نظریات چې دی د ډیره غیزه کړی
کور ودان خیر وسی سهیل صاحب ستاسو تحلیل او سړنه صد چې ولی ولسمشر په نابرابر توګه د لویدیز پوران د ډول سیاست غوړه کړ او دا به څه غیزه پریواسي هم په افغانستان او هم په سیمه باندې
دغه ستونزه هغه وخت ما سرغله چې په امریکا کې یا امریکا یا نړۍ د اکونومیک ډاون ټرن یا د اقتصادي بحران سره مخامخ شوله یعنی امریکا نور د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سې یو جګړه پر مخ بوزي چې دغه لاسترولنې د امریکای خلکو لپاره معلومي او روښانه نه وي دا اې د لامل شو چې باید ښاغلی اوباما د وی خوانه خپل داخلي مسایل ته زیاته توجه وکړي او د بلې خوانه چې په کوم سیمو کې چې دې ځواکونه دي او د هغوی د شتون لپاره او د لا بقا لپاره باید دوی یو لاسترانونه ولري حداقل څه د سیاسي لحاظه او څه د پوځي لحاظه و دا و چې د کرزي په حکومت باندې ګوت نیونې او ننګونې شروع شولې چې ډیری د اداري فساد پاک همداسې د ښه حکومتدارۍ مسله او د بشري حقوقو د قانون د برلاسي توب مسل دا ټول هغه مسایل و چې ولسمشر پکې پاتې راغلی ده یو هغه توانستنها نه توانستنها او بل د نخواستنها یعنی ولسمشر ډیری داسې مسایل و چې هغه یې اده په توان کې نه و او هغه سر ته ونه رسول ولی ځینې داسې مسایل و چې د هغه په توان کې ول چې هغه باید د سر ته رسولی وای چې هغه د اداري فساد په وړاندې باندې مبارزه هغه د ښه حکومتدارۍ د راوستلو هغه د بشري حقوقو د موازینو د هغه درناوی و همدغسې د قانون برلاسی دا داسې مسایل دي چې ده کولی شي د ده په توان کې و کله چې دا په دې مسایلو کې پاتې راغی د غرب د خوانه مخصوصا د ولسمشر اوباما د خوانه فشار راغی ځکه چې هغوی نشي کولای یو غیر اعلام شده جنگ یا داسې یو جګړه چې په افغانستان کې د هغې په ډېره نږدې راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري د امریکې هیواد لپاره ولسمشر د فشار لاندې راغی چې په دغه فشارونو په نتیجه کې ولسمشر وغوښتل چې یو غبرګون وښیي په واقعیت کې دا فشار شخصا په ده باندې ده او ده کوشش وکړه چې دغه فشار د ملت د لارې نه خلکو ته مطرح کړي او ملت دې ته راوهڅوي چې ګنې موږ د غرب په منګولو کې یا د نورو په منګولو کې یو په اصطلاح د هغه په اصطلاح د پردی کټر نیمو شپو ده او د دې کټ نه موږ باید ځان خلاص کړو نو دغه لاملونه شو چې ولسمشر دا مسل مطرح کړ او د بلې خوانه نور مسایل سیمه ییز مسل
بخنه وړم سوال سپ تاثیر یا اغیزه باید په افغانستان دغه سرګندونه او په سیمه باندې کپلن دولت وایي سوي
په سیمه باندې او په افغانستان باندې داسې چې تاسو به کېدئ شي د خغلی وینډرل خبرې اوریدلې چې هغه د یوې لویدیزی رسنی سره دا مرکه وکړه هغه ویل چې ولسمشر دغه څیر خبرو ته ادامه ورکړي نو باید موږ هم دغه په وړاندې غبرګون خو یو غبرګون دغه داده چې د دولتي چارواکي سفر او تګ راتګ بهرنی واده مخصوصا غربي واده ته باید دغه مخنیوي وشي چې هم دی پم دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي دغه سفر چې امریکای ته په دې باندې غور وشي ځکه دا په خپل کچرته ولسمشر د غربي نړۍ سره مخالفت خي او د بلې خوانه غربي نړۍ د سره ډیپلوماټیک اړیکې ساتي دا بیا داسې ده چې دنیا په شک کې اچي نو پر همدې اساس باندې چې د سرګندوند یو منفي اغیزه ده چې د افغانستان سره به ځینی وادونه ډیپلوماټیک روابط په یو معلق حالت کې راوړي او د دولتي چارواکو سفرونه به د نور یوادونو ته دغه مخنیوي وشي. او د بل خوانه بل فشار مسله دا ده چې افغانستان باندې کوم هغه اقتصادي سپورت چې کوم ده هغه باندې به بیا د سره یو کتنه وشي. دا داسې مسایل دي چې په افغانستان حکومت باندې واقعا چې ډېر زیات فشار، ځکه چې افغانستان حکومت اوس د ته ضرورت لري چې باید د نړۍ سره سیمه هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. دغه سرګنن د ولسمشر چا ته ګټه ورسولې؟ ادنه زیاته ګټه پاکستان واخیستله، ځکه پاکستان یو وخت کې د دې فشار لاندې و چې ګنې افغانستان به د هغوی ستراتیژیک ملګری کې او دوی دغه خپل موقف ته لاس ورکړی و. د دغه سرګندونه سره پاکستان کولی شي چې یو بیا خپل هغه پخوانی ستراتیژیک موقف مطرح کړي چې تاسو که هر څه کوئ د افغانستان خلک مونږ ښه پیژنو او مونږ ښه کولی شو چې د هغوی اداره وکړو او مونږ ښه کولی شو چې هغه فرمولونه په کار واچو، نو بنان تاسو په دې کې تیر وتل یاستئ.
ډېره مننه کورودان. بیا وروسته هم تاسو تراسو ځواک صاحب څه ګمان کوئ چې د جمهور رئیس کرزي دا څرګندونې او نیوکې به له لویدیځ په خاص ډول امریکا سره چې افغانستان سره ستراتیژیک روابط لري، د افغانستان سره په تیرو څو کلونو کې ډېرې مرستې کړې دي، هم په پوځي لحاظ، هم په اقتصادي او هم په سیاسي او نورو برخو کې، دا به د افغانستان او امریکا او د لویدیز ترمنځ اړیکې خراب نه کړي؟ او آیا په افغانستان کې به د نړیوال ائتلاف ماموریت ته زیان ونه رسوي؟ په داسې حال کې چې ناټو هم ویل دي چې د ښاغلي کرزي دغه ډول څرګندونې ښایي د دوی دغه لاسته راوړنې زیانمنې کړي.
موږ باید په خپلو روابطو، په خپل استقلال، په خپلو ګټو باندې فکر وکړو. دغه روابط ولې خراب شول؟ دا افغانستان حکومت تصمیم نه و چې دا روابط خراب کړي. طبعا موږ زمونږ په هیڅ توګه دا په ګټه نه ده چې موږ روابط خراب کړو، نه شخصا د کرزي په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده. خو دا د بهرنیانو چلند، د هغې روش، د هغې کارونه و چې افغانستان مجبور شو. آیا د دې هغه ټول شرایط باید ومنو په دې خاطر چې صبر کوو باندې کومکونه قطع نه کی، موږ باندې مرستې دغه نه کی، او یا زمونږ دغه روابط سره خراب نشي؟ خو یوازې په انتخاباتو کې چې سره کوم مداخله وکړه، دا غیر مخکې دا د ملکی تلفاتو دا ستونزه ولې پیدا شوه؟
ځواک صاحب بخښي، افغانستان په تیرو اتو کلونو کې ډیره هڅه کړې چې لویدي سره ښه اړیکې ولري، د غوی مرستې بیلابیلو برخو کې راجذب کړي. آیا دغه سرګندونې د ولسمشر دا په یو وار دغه ډیپلوماتیکي هڅې د زیانمنې
کړي؟ پېستوګنه که سره موږ بل رقم فکر کوو، خبره دا نه ده چې امریکا په موږ باندې کوم احسان کوي، راغلی ده دلته دا هر څه زموږ په خاطر کوي. نو موږ باید احسان ومنو او کورې ودان او په موږ باندې هر پړه چې زموږ غاړه کې اچي باید قبول کړو چې زه خیر ده، ځکه راغلی ده دلته پیسې مصرفوي، عسکري وژل کیږي او نور. نو زموږ که د ازادۍ مخه نیسي، زموږ که د استقلال مخه نیسي، او که د هر څه ګوري په هغو مواردو کې د دوی مداخله چې هغه کې باید یوازې افغانان تصمیم ونیسي او افغانان پریکړې وکړي او افغانان دغه وکړي، نو دا ښکاره خبره ده چې بیا دوی دلته راغلي ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر. د دوی منډیټ افغانستان کې د امنیت راوستل او تروریزم سره مبارزه ده. د دنه که اخوا ته د قدم دی بیا نو د افغانستان استقلال او ازادي د سوال سره مل.
زوک صاحب، دغه سرګندونې د ولسمشر ډیر بخنه غواړم، دغه سرګندونې د ولسمشر د افغانستان د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول لپاره ستاسو نظر څومره مهمه ده، او له افغان دولت سره د حکومت یو ځای کولو په برخه کې څه مهم رول لوبولی
شي؟ خبره دغه ده چې دغه ونه خودل شي، نو باید موږ ټول دغه شرایط ته غاړه کېږدو. دغه شرایط هیڅ کله د افغانستان په ګټه نه دي چې موږ د خپل ازادۍ، د خپل استقلال او د خپل اعلی حاکمیت نه تیر شو. دا د دغه اقتصادي کومکونو په بیا باندې هیڅ کله نه ارزي. بل خبره په دې باندې تاثیر هم نه کوي. موږ یو مشترکه جګړه لرو، نه د دیموکراسۍ سره هغه علاقه لري، نه د امریکا په دنیا د بدترین دیکتاتورۍ سره اړیکې درلودلې او هغه سره ډېر دوستانه روابط درلودل. امریکا د دنیا فاسدترین حکومتونو سره اړیکې درلودلې او هغه سره ډېر روابط درلودل. اصلي اختلافات په همدغه ټکو چې دی د هغو حدودو نه چې منډیټ لري او دلته شته، د هغې نه ګام اخوا ته کې خصوصا د افغانستان حکومت وغوښتل چې ورته ووایي چې انډیواله نه کرخه دغه خواته ده. موږ باید همدغه بالکل دا کار وکړو، هغې ته باید خپل حدود وښیو او نور امریکا دا کولی نه شي چې دېنه وځي تر څو چې دا جګړه پای ته نږدې.
ډېره مننه ځواک صاحب. مجاهدي صاحب، تاسو ته راځم. ګورې مجاهدي صاحب، د ښاغلي کرزي د څرګندونو څو علتونه تاسو هم بیان کړل، ځواک صاحب هم او سهیل صاحب هم، چې دغه څرګندونې یو علت هماغه د په انتخاباتو کې د ښاغلي کرزي خبره مداخله دي چې خغلی کرزی ویل او د غرض ملکی تلفات دی او په ولسمشر کرزی باندې ډیر فشارونه دي دلوي دي اوس په ملي شورا کې چې د افغانستان مقننه اورګان بلل کیږي او په ټوله تسامیو کې په خاص ډول د قانون په جوړولو کې ډیر مهم رول لري څه ویل کیږي چې د خغلی کرزی دغه ډول سرګندونی لوی دي سپوړانی دغه ډول موقف غوړه کول دا څومره بد اغیزه کولای شي په افغانستان باندې د افغانستان په اړیکو باندې لوی دي سره په خاص ډول امریکا سره څومره زیان لري پلان ډول راته وایست
د موږ شخړې نه دی وبو سره امریکا سره دی نه دی خور سره امریکا سره دی هغه خپل منافع په راغلي دی خو موږ منافع پاکستان مخکې دې منافع موږ هیوادم سقوط کړی وو نو دغه منافع نه صحیح توګه استفاده کول یو صحیح فعال ستراتیژي او سیاست په کار لري موږ وګورو په داخل کې درې نظامي قوت سره جنگي ګو حزب اسلامي جلال الدین اقانی او طالبان دا درې سره جنگي او په دننه نظام کې سیاسي مخالفین یو هغه اپوزیشن چې جمهور رئیس سره په مقابله کې ولاړو هغوی فعال دي یو هغه کسان چې هغوی هم امریکا سره ډېر نږدې ارتباطات لري موقف لري په پنځه وړو سره یو وخت دلته جنگ کوي او هلته هغه څوک سره جنگ کوي چې د هغوی له حمایت نه مخکې برخمن وو د ملي شورا سره د تشویش او سرګردانی سته وایم جمهور رئیس کې چیرې په اساسي خطوط دولت کې تغییرات راولي دا باید یو طرح وړاندې کړي چې موږ امریکا سره دغه رقم رابط غوړو همسایګانو سره دغه رقم رابط غوړو او هغه د ختمه شي په توګه د قانون اساسي په حکم سره د ملي شورا دندې چې خطوط اساسي دولت باید هغوی تصویب کړي پس لغونه دوی سره کړنی وږي موږ نه وایو چې امریکا ټول خبرې صحیح دي هغه ستونزه یو فعال خارجي سیاست په ذریعه حل کېدای شي نه په تقابل
مجاهدی صاحب په ملي شورا کې څه ویل کېږي آیا د افغانستان یا د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ تر بل هر وخت نه په تیرو اتو کلونو کې اوس اړیکې خراب شوي دي
ملي شورا دا وایي چې کله د سپینې ماڼۍ نطاق وایي چې د خوشاغلي کرزی سرګندونې موږ ته مایوس کننده دي د دنه سخت تریخ خبره نشته موږ دغه نه ډېر نگرانی او تشویش لرو او ملي شورا پر راتلونکي خپل اجندا کې په دې سره کې د بحث نشي
کور ودان ډېره مننه خغلی سهیل سګومان کوي آیا ولسمشر کرزی غوړي چې په دغه ډول سرګندونو د لویدیز او نړیوال فشارونه په ځان کم کړي کڅه هم تاسو مخکې لاندې اشاره ورته وکړه او که غوړي چې د دولت وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای کېدو زره مات کړي آیا دغه ډول سرګندونی د دې لامل ګرځي چې د افغان دولت مخالفین دولت تر نږدې سي غوړم په لاندې ډول
بالکل زه فکر نکوم چې په دغه سرګندونو غوښی کول د افغان دولت مخالفین د افغانستان حکومت سره یو ځای شي لکه څنګه چې ولسمشر کرزی ویل چې پردای کټر نیمه شپه ده یعنی د پخپل مستقل نه دی او د تر اوسه د نورو د اغیز لاندې همدغسې مخالفین هم د افغانستان هغوی مستقل نه دي هغوی هم تر اغیز لاندې دي تر هغې پورې چې پاکستان د خپل ستراتیژیکو موخو ته ونه رسیږي ولو که ټول طالبان ټول حزب اسلامي موږ راوړو د افغانستان حکومت سره شریک نو هغوی به بله ډله جوړوي نو پر همدې اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دغه ځینې سرګندونې سیاسي سرګندونو باندې طالبان په اول قدم کې وغولېږي او په دوهم قدم کې که هغوی که وغولېږي په دې خبره باندې نو د هغوی باداران هغوی څوک چې هغوی کنټرول کوي هغوی په دې خبره باندې قناعت نه کوي
یعنی همسایګان به خوشاله سي وي د ښاغلي کرزی په دغه سرګندونو په خاص ډول پاکستان او ایران
بالکل زه په دې کې شک نه لرم چې هغوی په دې کې خوښ شوي دي خو یو مسله دا ده یو انګلیسي کارپو وایي فرند اف ایوریبادي از فرند اف نوبادي یعنی د هر چا دوست او ملګری د هیچا دوست نه دی په واقعیت کې چې تاسو مې استعمال ګرم تاسو استعمال ګرم تاسو استعمال باید موږ خپل دغه دریز باید روښانه کړو او بل راغلم په دې ستراتیژي
یعنی تاسو په خارجي سیاست د افغانستان باندې انتقاد لرئ
بالکل زما دا انتقاد دی چې دی وسوګره په یو وخت کې د ایران ولسمشر چې دلته راځي یو وخته مخکې دی ایران انټلیجنس راځي د افغانستان د ارګ ماڼۍ خپل کنټرول کې اخلي دا یو خبره بل خبره ولسمشر سره د ایران ژمنه کوي چې په ورزګان کې په فرا کې به هلته قونسلګریان خلاصيږي بیا بل اخواته وګوره چې د هندستان قونسلګریان په قندهار کې خلاصيږي چې اصلا ضرورت نشته بیا بل اخواته وګوره د امریکای قونسلګری په هرات کې خلاصيږي دا څه خاله کړځه کومه لوبه غوړې په کار وچی
د
پرامدی اساس باندې نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په نړیوالو اړیکو کې په ډیپلوماټیک لحاظ باندې ولسمشر کرزی په دا راکړه ورکړه کې پاتې راغلی ده هغه همیشه ورکړی دی بلکې چې
ډېر مننه کول ودان زو اکسه پلان ډول تاسو راته وایست هم خاغلی سهیل او هم مجاهدی صاحب او هم ځینې نور سیاسي کړه او سیاسي ډلې او سیاسي اشخاص د افغان حکومت په بهرنی سیاست باندې انتقاد کوي وایي چې ثابت سیاست نه لري او داسې یو سیاست نه لري چې هغه د افغانستان په هغه ملي منافع باندې دائم ولاړ وي تاسو پلان ټکو کې تاسو راته وایست تاسو دغه موضوع څنګه منئ که تاسو په څه ور اضافه کوئ
بهرنی سیاست یو اوږد مهاله دغه غواړي، یعنې په یو کال په لنډ دغه کې نه ترتیبیږي. د داخلي سیاست عکس دی بهرنی سیاست، دغه ادامه ده. افغانستان دغه اته کاله کېږي چې نهه کاله کېږي چې نوی بهیر او ټول بنسټونه خراب شوي وو او بېرته د نوي سر نه شروع وکړله. زموږ په بهرنی سیاست کې رښتیا هم ډېر خامې وجود لري. متاسفانه په دغه څو کلونو کې افغانستان یو داسې بهرنی خارجه وزیر نه درلود چې وکولی شي د افغانستان د خارجي سیاست ترجیحات سم وټاکي او هغه سم تعقیب کړي. په دې باره کې کوم عمده ګامونه نه دي اخیستل شوي، عمده سي نور موارد.
یعنې تاسو د ښاغلي اوبه
افغانستان بدبختانه د سیمې او د نړۍ د هیوادو د سیالیو په ډګر باندې تبدیل شوی دی. که پاکستان او هند هم سره سیالي کوي، ډګر افغانستان دی. که ایران او امریکا هم سره سیالي کوي، ډګر افغانستان دی. که احمد نژاد راځي د ارګ نه د امریکا ته پیغام ورسي، دا غي نه مخکې مکرسلم راځي د افغانستان نه ایران په ځد باندې خبره کوي. نور هیوادونه هم دلته اور بل دی او هر څوک دغه اور نه د یو بل سیالۍ په خاطر باندې کار اخلي. افغانستان دې ته ضرورت لري چې دغه رقابتونه په همکاري باندې بدل
شي. یعنې د هله رامدا د ستاسو نظر
سره کوي، دغه جګړه چې دا یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د سیمې او د نړۍ جګړه ده. په افغانستان کې د نورو هیوادو رقابتونه دغه جګړه لا تودی، لا پراخی، لا یوتی. افغانستان باید داسې یو لار غوره کی چې دغه رقابتونه دلته په همکاري بدل کی. دغه همکاري کول شي چې دغه جګړه بل اخره پای ته ورسی. که همکاري نه وي، کار خبره ده چې د غور مبل وي. نو دغه ورستنی حسی چې وي، دا باید د تعبیر نشي چې فرضاً د یو چا په زده او د یو چا په خاطر باندې ده حسی وي. زه فکر کوم دا د افغانستان حالت ته دا کار چې باید ډیر مخکې شوی وي. افغانستان باید دغه تعادل ساتلی وي او باید وی ساتي بل اخره، او دغه رقابتونه چې په افغانستان کې دي دغه په همکاري باندې بدل.
ډیر مننه زوخ صاحب، زموږ تاسو بس خو ډیر جالب دی، خو مجبوري بس راوون غوړو چې وخت هم کم دی. مجاهدی صاحب، تاسو تر اعظم کته سو پلان د الفاظو کړه تو وایز د هل لارې څه دي اوس چې د افغانستان ستاسو په وینا د افغانستان او لویدیز ترمنځ تر بل هر وخت روابط خراب شوی دي. د خغلی کازی سرګندونو سره د هل لارې څه دي په ملي شورا کې هاي هم د کومه د هل لارې پیشنهاد شوی د تاسو بل ولسمشر کړي سره په دی اړه وګیږي چې به د غاړي کې خېسي او یا هم د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ لویدی سره هغه روابط وساتل شي.
مخردن د تو سوب د لند زوب در کوم زده بو د اضافه کوم چې د هند پاکستان خبرې ته مدرس او پاکستان د افغانستان پر زدل غوډه او در اصل نه هند ور چې افغانستان نه پرځيږي. البته دا د موږ په ګټه دي، د غو همکاري د دي چې افغانستان نه پرځيږي، چې پاکستان شګه افغانستان تر اصل نه راځي، د هند ته توسيرات راځي. د سې خبره ده د تفاوت بو د کوبل د امر د لوجستي سرګندونی د امریکا او ما افکار متاثر کړی دي، نړیوال ټول نه ما افکار دي، نوټو افکار متاثر کړی دي، خاصتا حزب دموکرات دي چې په کلیپ به یو یالات خپل کرسی لاس ورکړه. دا په دغه سي مرحله کې غوډه د صدر مرسول غوډه خامخو به فکر غوډه پیدا کیږي. روغلو په ملي شورا کې اوس به دا بحثوسی د نظر دی وکیلانو سره چې جمهور رئیس باندې به فشار راولي چې باید یو کاری فعال سیاست افغانستان غنانوی سیاست چې دغه پر بنا او د اوس د کوم د ادعا کې چې موږ استراتیژیک روابط لور امریکا سره دغه مفادات باید میدان ته واچي، یو طرح په اساس هغه تصویب کې ملي شورا نه او د دریګونو خوره باید مشوره وکړي. کله چې کرزی امریکا ته سفر کوي، باید د خپل حکومت له طرفه د پیغام نیسي، باید افغانستان د ټولو خو له طرفه د ملي افق پر روحیه باندې یو استراتیژي او پالیسي شي او دغه حل ځل د مشکل باید زر تر زر باید حل شي. که دا ستونزه حل نشي، تاسو دا ومو کې د دې ملي شورا وظیفات چې په دې سکه نور خبرګونو
او وخت هم حساس دی،
او وخت ډیر حساس دی.
اوکې، ډیر مننه سهیل صاحب. تاسو تر اعظم البته ډیر معذرت غواړم، وخت خلاص دی. تاسو هم غواړم خپل تبصره په دې باندې وکړي چې د حل لارې اوس څه دي، څه باید وکړي افغان حکومت تر څو بیت د غراوبت خسي او نه یوازې دا چې هم خپل ګوندی هیوادونه هم د سیمې هیوادونه خوښ وسدي او هم برته لویدیس په خاص ډول امریکا سره خپل روابط ټینګ کړي او دغه مرسته نور هم را جلب کړي.
زه نشم کولای قضاوت چینه د افغانستان حکومت په څوکړي، خو د امریکای د خوانه ز کول شم چې د افغانستان په وړاندې اغویته، یعنی کول شم دا مشوره وکړم چې اغوی په څوکړي. زه فکر کوم چې د امریکای په وړاندې باندې څلور لارې دي. اول لار دا چې کرزی د ټولو ناخوالو او ټولو بدمرغۍ سره اومني. دوم لار دا ده چې دغه په د کرزی د پر د اول یو الټرناتیو یا بدیل باندې کار وکړي. دریم لار دا ده چې د افغانستان خلکو ته رجوع وکړي. او څلورم لاره ده چې د افغانستان وځي نور لاره زما لپاره.
خو افغان حکومت هم باید خپل حل ځلې وکړي.
افغان حکومت باید حل ځلې وکړي که چیرته دی غواړي چې بیرته دغه روابط خکې. زه فکر کوم چې کمی ننګونې د افغانستان د حکومت په وړاندې دي که چېرته کرزي په وجود کې چې زه فکر نه کوم چې دا مسایل حل شي، ځکه اوس ډیره ناوخته ده او ډیر وخت موږ د لاسه ورکړی. خو بیا هم که په دې فکر کې وشو چې کیدای شي د دې یو چانس شته، نو افغان حکومت اول باید تصفیه د خپل د کور نه شروع کړي، د خپل د جمهوري ریاست د ماڼۍ نه شروع کړي، او بیا وروسته نور دولتي ده تر څو نړیواله ته وښيي چې ما ژمنه وکړله، ما اقدامات وکړل. بیا هغه وخت کې که چېرته نړیوال بیا د ده سره په اصطلاح رایولري هغه ولري رابط لري یا د ده په رقابت کې اوسي، نو هغه وخت کې نړۍ او بیا د افغانستان ولس هم په دې باندې پوهېږي چې ولسمشر په حقانیت ثابت شوی ده او موږ باید د ولسمشر سره
کورودان. ډېره مننه سویل صاحب. زواک صاحب، غواړم په وروستۍ د بحث په وروستۍ برخه کې تاسو هم خپله لنډه تبصره کړې وې، که بحث ته بیا د پای ټکی کې
لکه څنګه چې سهیل صاحب ویلې، د دې په تایید دی باید افغانستان د افغانستان حکومت د یو آزاد او مستقل هیواد او حکومت په توګه وپیژني او خپل ځان د محدود کې دماغه منډټ پوری چې دی دلته راغلی دي. امریکا هیڅوک هم نه ده چې افغانستان مشرتابه ته بدیل ولټي. دا د افغانستان د خلکو کار دی او یوازې د افغانستان خلک دغه حق لري.
کورودان، ډیره مننه له خپل ملمنو هر یو. د سیاسي چارو له سیډونکای اجمل سهیل، دغه راز د افغان سیډنیز او مشورتي مرکز له مشر ښاغلی غلام جیلانی زواک، او په ولسی جرګې کې د لوګر ولایت له استازي ډاکټر فضل الله مجددي څخه کورودان چې تاسو په دې بس کې سره برخه واخیسته موافق دي است.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
برام خدا و با سلام.